او ساعد حسام السوق التدريب تام ونشي.
يعني تاسو سبوني كي واز دري ورزي بوهن توتا زي
انا ممكن شان بي ورزي نترتا شان بي ورزي تو
مانانا تاسو يدونا وقرا چه مثال داغا و مننه تاسې وویل چې مثال ټایم د غرمې لخوا ده او د مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي که ته وایې تاسې مثال د ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ څه غواړئ
د حل لپاره څه غواړم چې زموږ د تحصیلات عالي وزیر او نور ادارات څو چې په دې کې هغه خپلې دندې لري باید خپل مسؤلیت وپېژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د انجنونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره ځکه کوم انجنونو یا مسلینو بچي د شپې په هنځي تر اصل کنه هغه به د ورځې لخوا دند لري خپل وظایف په مسلین او چې دوی د ورځې ټایم تر هغه مسلین دي نو ټول مثلا د هر په هنځي چې کوم ټایم یا بخښنه دي په یو سنف کې راټولېږي او درس وایي نو هغه مسلین چې په پاپه د شپې لپاره تلل یا به کسپې په هنځي کې درس ویل نو هغوی به د ورځې لخوا خپلو دندو ته تلل اوس یا زیاتره غیر حاضري کوي یا خپل درس ته نه حاضرېږي ځکه او یا هم زیاتره له خپلو دندو لرې شوي دي نو دا هم یوه ستونزه ده باید دوی هغه نظر په اسټنډرډ شرایطو باندې موږ ته درسي ټایمونه برابر کړي څو موږ کولای شو چې خپل روزمره ژوند ته پام وکړو زموږ صحت هم ښه وي او همدارس د محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز نه لري ترڅو موږ له خپلو زده کړو بې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درسي بهیر بشپړ نه کړو
ډیر زه تمنا خوشاله اوسئ اغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده اغلی حیدری تاسې د لیمیا میری خبرې واورېدې چې دا د ننګرهار پوهنتون محصله ده آیا دغه ستونزې تاسې په کابل پوهنتون کې هم ورسره مخ یاست کنه
سلامونه تاسو ته د خپل او په پښتو او ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې محصله یم زموږ ستونزې د دې په اړه څه څنګه ډېرې دي کله چې هم دغه زموږ په سنفونه ټولګي کینسل دي کنه نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بوت کړي دي دا هم د ټایم وګدواله داسې موږ ډېر پکې خسته کیږو یعنی ټوله ورځ هم دلته دي د سهار اونې مو بجو نه د مازیګر تر درېو بجو موږ په پانتون کې یو یعنی ټوله ورځ موږ نه دنده کولای شو د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړي دي همدارنګه د دوه ورځو درد په یو ورځ کې وایي دا موږ ډېر یو بوج ده او موږ نه څه کولای په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو نو د درسونو په ترمنځ د ساتي درسونو په ترمنځ ډیره فاصله وي په ویونه کې یو د یو ورځ یو مضمون وي هغه هم دوه ساعته پر لپسې دا ډیر موږ ته خسته کنه دا کوم ډیر بوج راځي د دې تر څنګ د شپې مسلې موږ نه کړي دوه ورځې د دې د سمفونو ته یو نه هغه هم د چرګانو نه څه کولای په سمه توګه خپل درسونه ته ورسیږي د دې لپاره چې د هغه څنګه کله په خپل ادب ته خو موږ څلور کله او دغه مضمون نه دغه مضمون نه د توپیر لري هغه د دې د موضوع نه کوي یعنی د او سره تاسو د دې چې او دا د څه څنګه وایي یو ځل لوستي او د ویل ولې د دې تر څنګ د یو انجن تر سلفو نه نشته ځکه چې لومړی ټول دې نه نیولې تر څلور مو ټول کې پورې ټول انجن په یو ټایم کې راځي پانتن تام او دا د سلفو نه کوم څه لومل شوی دا هغه نه څه کولای شي په ځکه چې څنګه څنګه ملي زموږ خپل د ادبیاتو درس څنګه دی او نو ټول څنګه تللی دی او درات کیو دري ادبیاتو په نور پنځه کې څنګه ورکړي دی هغه هم دی چې پر ورکړي د څه په لونی چې بل پنځه ته بوزي یعنی د سرګردانه دی دی هغه په دې ورځ کې چې پنځه تر دې یو ورځ ورځ یې اسمان په د څه په لټو لوکي د څه په پیدا کول کې تیری یعنی هغه نه څه کولای څه ما توګه خپل درسونه ته رسیدګي وکړي
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی وخت وخت شوی دی تاسو پونه کې درې ورځې په هندون تر راځي دی خپل درسي بهیر یو څه ټکنای کړای مثال هغه سي تمرکز اوس په درسونو کوي لکه مخکې مو چې کولو کنه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوی یعنی تمرکز مو پرې کم شوی
دا ستدي خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځې د پیو د موږ یو ډیر بوتي دا څنګه ته ولرسنه نه توې لای او ستدان خسته کیږي یو هم څه کوي تر دوه ورځې ته موږ کله چې ورو ورو ځوتی او موږ نه څه ده خو بیا موږ مجبور یو چې موږ مجبور یو چې وایو نو د دې تر څنګ چې موږ خپل ټول د لارو لایو د خلمان جوړه د دې چمپیون په دې ولات نه راغلی یو د ته ولات ته ولګل یاځنو د دې پانتونه په خو دې حساسه نور امدا چې ډېر څنګه دي او د دې پر خو د امدا د بوج د دې دا د دې د دې نه موږ ډېر فاصله اخلو په یوې اونۍ کې واز یو مضمون یو واز یو ځل نو لوکاس
مننه پښتنه مې دا کوله چې خپل تاسو مثال د غستون سره مخ یاست مخ کې پونتون تتلې وسم ځي نو تاسو د حل لار یعنی تاسو په نظر د حل لار څه ده څه ډول باید تاسو محصولانو د غستون ځ حل شي چې تاسو ټول تمرکز او پام په درسونه وي نه په نورو مسایلو
زه خو تا کوم څه پیغام فکر نه کوم چې بیا دې جنو او دې الکونو ټول دې دې ته ځي کی نو که زما په نظر وي ام دا پنځونه د دې بیل کې دا به خو یې ځکه چې انجینر سم څه ای او کولی شي هر ورځ لور چې پنځون تا او څنګه ټول انجینر سم فون ولري نو دا کوم یعنی یو ځای کابل پنځون انجینر ته پریک دی یو ځای الکون ته پریک دی یو بل پنځون نو څنګه ځانګړی کی دا به خو یې زما په نظر
مننه خوشاله اوسه یغلی عائشه حیدری د کابل پوهنتون محصله و همدا ډول یو بل په حاصل چې په خبرونه کې را سره د خغلی سین الله سیال دی سیال صاحب تاسو هم خرغلاست وایم تاسو خپل کی سره ته وکي چې کله ستاسو ټولګي بیل شو ستاسو ټولګیوال چیرته لاړل او بل اخره ستاسو لپاره پایله څه و پوهنتون ته د دوام ورکړ ټولګي ته ځې کنه سیال صاحب زموږه غوړی متاسفانه ستاسو غږ بیخي بل ډول راځي لکه د پخوانیو پخوانی په ټایپونو کې ځینې کسټې پلی کېدلې په غو کې به د غږ جړ سو نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده د هم را سره د خپرونه کې غلی غزل تاسو هم اورو چې ځینو ستونزو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه تاسو کرا ته وای نورې ستونزې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بیلې دو سره اوس ور سره مخ شوی یاست
لومړی تاسو ته هیواد سه بیا ټول درنو ملمنو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې لیمیا جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړه زم ورسته له دغه تحولاتو چې زمونږ په هیواد کې راغلل د نور ستونزو سره سره زمونږ پر تعلیم باندې زمونږ پر درسونو باندې ډېر منفي اغیزې درلودلې دي ځکه چې کله چې زمونږ پانتونونه بیل شول زمونږ اونۍ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زمونږ د درسونو لپاره چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کیږو مونږ ذهني فشار پر مونږ باندې راځو نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولای دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلای او دغه درس ورکول نو استادان چې زمونږ کوم دی په خوای چې په څومره علاقه موږ ته زده کړې راکوله موږ ته درس راکو هغه یې مو سره علاقه یې کمه شوې ده د محصلینو په تیر اوسه هغه څه درس نشي راکول لکه څنګه چې په خوا راکول او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودرېږي تقریبا یو مضمون درې ساعته موږ ته مسلسل لیکچر راکوي نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي خو وروسته وروسته کې بیا هغه محصلین بیخي توجه نه کوي ځکه چې هغه خسته کیږي هغه نشي کولای په تقریبا درې ساعته درس هغه په یو ځل واوري یا استاکي نو موږ هیواد سپټي روته ستونزو سره مخ شو یو چې اوس مهال نشو کولای یعنی موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې موږ په دغه سي حالاتو کې زده کړې کوو ځکه چې موږ له سهار ټیم نه زو ته اتو بجو پورې تر درې بجو پورې درس وایو نو خامخا موږ له ډیر زیات ستونزو سره مخ کیږو ځینې محصلین لکه څنګه چې عائشه جان یو لمه جان ورته اشاره وکړه په خوا په دوی تند درلودلې نیمه ورځ با دوی دغه خپل دند تر سره کولې خپل اقتصاد به په دې ډول باندې پرمخ بيوه چې اوس هغوی خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي. بله ستونزه دا ده چې مونږ سهار راځو، ځینې محصلین داسې دي چې هغوی کله پوهنتون ته راځي نو هغوی سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته یې ورکړي، نو هلته د ډوډۍ مسله ده چې هغوی بیا دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پرې واخلي او خپل مصارف پرې ورباندې پوره کړي. نو دا هغه ستونزې دي چې محصلین ورسره مخ دي او لا هم شته دي.
ډیره مننه غلی غزل، تاسو یادونه وکړه چې ستونزې ډېرې دي، خو د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې حل شي؟
دغه ستونزې په تېر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود. څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوس چې لرو. شته هغه مسؤولین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري، یعنې شته مسؤولین باید زمونږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبې مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې محصلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي. لکه پخوانه هم باید دوی ته سهولتونه رامنځته کړي، له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسونه په ښه ډول ورته وړاندې کړي. خو نه، مونږ چې څه فکر کول، مونږ پخوا ډېر ښه په شوق به مو درسونه ویل، په علاقمندي به خپلو درسونو ته حاضرېدلو. خو اوس مونږ هغه خپله علاقمندي هم له لاسه ورکړې، نه یوازې دا چې زموږ ستونزو ته کتنه نه ده شوې، بلکې زموږ ستونزې لا پکې ډېرې زیاتې شوې دي. پخوا زموږ پوهنتون کې لیلیا او د نجونو چې ډېری جینکو به په لیلیا کې ژوند کوو، هغه هغې ځای د لرې ولایتونو محصلینې وې چې له هغې ځای نه به یې خپلو درسونو ته دوام ورکول. هغه لیلیا یې هم اوس له منځه وړي او محصلین یې خپلو کورونو ته رخصت کړي دي. نو هیله مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې مسؤولین په پام کې ونیسي او راته حل یې کړي.
ستونزې شته دي، خو ایا تاسو له مسؤولو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي؟ د هغوی ځواب ستاسو لپاره څه وو؟ او بل دغه ځینې مسایل چې تاسو یادونه یې وکړه، چې مثال تاسو ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست، نو په دغه وخت کې تاسو مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لرئ په پوهنتون کې شته که نه؟
بله هیواد صاحب، مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خراب ده، مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شو کولای تاسو ته رسیدګي وکړو، یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول، یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو. او بل بالکل هیواد صاحب، د ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري، هغوی نه شي کولای چې هم د لارې کرایه ورکړي، هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي، ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې ته نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره، یعنې هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري. نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه ښه پوره انرژي ونه لري، هغه هېڅکله درس نه شي زده کولی، هغه درس ته کېناستلی نه شي. نو دغه ستونزې دي هیواد صاحب چې مونږ یې لرو او لا هم شته دي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ غلی غزل. سیال صاحب بیا له خپرونې سره یو ځای شوی. سیال صاحب بیا هم ښه راغلاست. درته وایم مخکې مول تاسې پوښتنه کړې وه چې تاسې خپله هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې ټولګی مو بیل شوی، که د ځان په اړه راته ووایاست چې نور ټولګیوال مو څه شول او ستاسې ټولګی اوس شته که نه؟
چې خپل تدریس کې هغه په کوم ډول نوشي ګټان ته ماشین ته ورکړي
تدریس نہ جوڑی
مننه
ښاغلی سیال، ما پوښتنه ستاسو په اړه هم کړې وه چې ستاسو سرنوشت څنګه سو، اوس صنف لرئ ځې که نه؟
بلې سیم چې دا هغه شته، ما څو ځلې کوشش وکړ، ما ته تبدیلي لومړی که دا هڅه وکړله چې وکړله چې سیم چې دا هغه باید تجزیه شي، مثلا مرکزي پوهنتون ته مې ورکړې وه، نورو پوهنځیو ته تجزیه شو، خو دې دا زمین سره ونه منله. نو بیا ځینې هغه چې مثلا یو څه یو څه بنه کړې دا پوهنځی چې اوس پرېښ دو، او ما بیا د تبدیلۍ کوشش وکړ، وړی خو تبدیلي هم را نه کړه.
ډیر مننه سیال صاحب، خوشحاله اوسې کور دې ودان. البته په خبرونه کې د محصلانو ستونزې مو تر دې دمه واورېدې، په خبرونه کې نور میلمانه هم ستاسو سره او ځینې نور محصلان هم لرو چې هغوی به هم د خپلو ستونزو په اړه راته ووایي. ښاغلی زبیر افغان چې دیني عالم دی په خبرونه کې را سره دی، افغان صاحب مخکې محصلانو د خپلو ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا یې وختونه بیل شي، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. مثال یا ټوله ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې یوازې درې ورځې راځي. ستاسو له نظره پوهنتونونه، روغتونونه یا مثال نور ځایونه، دا تعریف شوي ځایونه دي، یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي، یو څوک روغتون ته د درملنې لپاره راځي، یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دي. ولې دغسې فکر کیږي چې بالاخره په ټوله دنیا کې یوازې په افغانستان کې داسې یو فیصله کیږي چې هلته دې دغسې یوه پریکړه عملي شي چې بالاخره دغسې محصلان بیا شکایت لري او له ستونزو سره مخ دي، علت یې تاسو څه بولئ؟
تاسو یو د خبرونې میلمنو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې دغه انسانانو سره ملي او د مخالف جنس په اړه باندې، یا که د ښځو لخوا نارینه دي، که د نارینه و لخوا د ښځو دي، دا تمایل په هره ټولنه کې موجود دي. حتی هغه زمانه چې دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو، یعنی د افسلیت په خاطر باندې چې هغه د اصحاب زمانه ده یا د پیغمبر علیه السلام د وجود زمانه ده، نو په هغه زمانہ کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوی دي چې هغه یو ډول احشاء هغه چې ورته یو شی ورته ویلای سو نو دا یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کیږي نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی نه شرعي کار دی نه قانوني کار دی دا طبیعي خبره ده د انسانانو یو بل تمایل چې د هغه سره لري حتی که هغه د خیر القرون زمانه وي حتی که څوک په مسجد او مدرسه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله چې به د صحابه او ښځې ولمانځه ته راتلې په جومات باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوي نو دی وایي د نارینه وو هغه اولنی صف چې دی دا تر ټولو بهترین صف دی ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول صف ته راځي له هغه فتنې ځکه چې یو ډول شیطان غواړي په کې واقع کې له هغې څخه خوندي دي او د ښځو اولنی صف چې نارینه وو ته نږدې دی دا بیا ښه صف نه دی ځکه دا یو ډول که څوک په دې کې درېږي نو کېدای شي ځینې تمایلات چې د هغه په لمانځه کې ورته وسي او هغه لمونځ چې د هغه هغه ډول لمونځ نه وي لکه هغه د شا د ښځې لمونځ وي نو له دې څخه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شا یو څوک ولاړ وي په لمانځه کې د الله و حضور ته ولاړ وي لا هم ځینې تمایلات چې د هغه ستا چې لومړنی صف ته نارینه وو بهتر صف دی او اولنی صف ته ښځو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی بهتر یې نه دي ورته ویلي دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل منځ یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري او دا طبیعي خبره ده نو پوانتون ته راتګ د نارینه وو د ښځو تر مابینځ په یو کلاس کې زده کړې کول په یو سن کې زده کړې کول یا روغتون ته راتګ هلته مریضان وي هلته نرسان وي هلته ډاکټران وي او ګډ سره اوسېږي یا ګډ سره ژوند کوي هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته دا د دې باعث کېدل چې مثلا دا هر څه د پروسه ودرول سي دا د شریعت تقاضا نه ده دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لریوالی دی ناخبري ده د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خپرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي دوی له ښاري فرهنګ سره نابلده دي دوی حتی د دین د دغه سیمو ټولو سره نابلده دي د دوی د تقاضا څخه چې کومه تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه نقل کوي چې لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دا هغه نه کوي دا تنهایی چې دا هغه څخه منع کړې ده دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي دا که په سند کې خلک موجود دي هغه یوازې والی نه دی هغه خلوت نه دی هغه اختلاط دی اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلکو ښځو چې دغه سره کړی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام و شاته په سپونو سپونو ښځې درېدلې دي د جمعې او خطبې ته راغوښتې دي حتی د اختر او خطبې ته هغه ښځې هم راغوښتې دي چې هغه په حیض کې وي یعنی لمونځ نه کوي خو صرف د خطبې د اورېدلو لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغوښتې دي په حج کې 25 لکه 30 لکه انسانان نارینه او ښځې دا ټول سره ګډ وډ دي دغه ته اختلاط ویل کېږي دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی دا حتی د عبادت په وخت کې د لمانځه وو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د لمانځه د اختر د لمانځه د جمعې د لمانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب کلیوالیوالی دی ذهنیت د کلیوالیتوب دی او له دغه سیمتونو څخه د دوی ناسم برداشت دی
مننه فرانسې ورسته په دې اړه وغه کېګو د کابل پوهنتون محصل غلی صدیق احمدزی هم په خبرونه کې را سره د لدی په واورو له هغه ورسته چې دغه تغیرات راغلي ټولګي سره جلا شوی څه تاثیر کړی او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي د دوی په زده کړو به تاثیر څه وي غلی احمدزی له تاسو یاورو
مننه هیواد صاحب د هم په پایل کې ټول قدر من اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو او نور ملمنو یادونه وکړه ته باندې یو نظام په رنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي چې ته باندې زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې زموږ د صنفونو په بلیدو سره ځینې ستونزې رامنځته شوې دي چې لکه څنګه چې موږ نورو خویندو تاسو ته یادونه وکړه، زه به هم ځینې ستونزې تاسو ته یادونه وکړم. لومړنۍ غټه ستونزه ذهني فشار دی. زموږ ټایمونه واقعا ډېر زیات اوږده دي، د سهار 8 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې. دغه اوږد ټایم د دې باعث کیږي چې زموږ ذهنونه ډېر ستړي شي او خسته کیږو، او د دې باعث کیږي چې په وروستیو ساعتونو کې درسونو ته سمه پاملرنه ونه کړو. د دې تر څنګ ځینې نورې ستونزې چې دي، لکه څنګه چې وی بلې زما خور مسلې همدلته یاده کړه، هغه د ډوډۍ ستونزه ده. هیواد صاحب موږ اوس مجبور یو چې په هانتون کې ډوډۍ وخورو، خو متاسفانه ځینې زیاتره محصلان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري، دوی حتی د خپلې لارې کرا په سختي پیدا کوي. نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو څه ځان ته واخلي؟ او د دې تر څنګ د کابل په هانتون اوس متاسفانه ټولې کافتریاوې بندې دي. موږ په هانتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسی نه لرو، او مجبور یو چې یو ډېر اوږد مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو. او نورې ستونزې چې دي، لیلیه کې ډېره غټه ستونزه په لومړیو کې رامنځته شوه، چې دغه ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده. ستونزه هلته دا وه چې هلته 12 بجو د محصلینو د خوراک وخت و، خو دلته بیا زموږ درسونه 12 بجو محصلین به په صنف کې ناست و، او 1 بجې نو به وروسته بیا محصلین د خوراک لپاره وخت پیدا کړو. نو زیاتره زموږ ټولګیوالې چې به بېرته تللې لیلیه ته، دوی ته به هېڅ د خوراک څه پاتې نه و. خو دغه ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پرېږدي، یعنې دغه هم یو غټه ستونزه ده. او بله ستونزه چې ده، هیواد صاحب زموږ ساعتونه ډېر اوږد سوي دي. موږ د ورځې 8 کریډیټ ته درس لرو، نو که کومه ورځ کوم محصل ته کومه ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې پوهنتون ته لاړ شي، نو په 8 کریډیټ او 8 ساعته کې بغیر زیریږي، چې ده خپل د دې په نمرو ډېر تاثیر کوي. او د دې تر څنګ که یو څو ورځې غیر حاضري وکړي، شاید محروم هم شي. نو دغسې نورې ستونزې شته. او زه غواړم یو بله ستونزه هم یادونه وکړم، هیواد صاحب، چې په کابل کې به موږ ډېر ورسره مخ نه یو، خو څومره چې زه خپله معلومات لرم، ای پکتیا ولایت نه هلته د محصلینو تعداد کم دی، خصوصا د ښځینه او محصلینو. که په کابل کې صنفونه بیل شوي، خو بېرته هغه صنفونه انجونو او هلکانو ته جوړ کړي دي، خو په ولایت کې انجونې ډېرې کمې وي صنفونو کې. شاید حتی داسې صنفونه چې زه معلومات لرم، په ځینو صنفونو کې حتی یوه یا دوه یا 5 نجونې به وي. نو هلته چې دغه صنفونه بیل شوي دي، بیا بېرته هغه ادارې یا د همغه پوهنځي ډیپارټمنټ داسې کړي دي چې هغه محصلین انجونې چې کمې وي، هغه یې واخیستلې نورو پوهنځیو ته یې ولېږلې. یعنې یوه په د ژورنالیزم محصله وه، خو په ژورنالیزم کې به نور انجونې نه وې چې هغه یوې نفرې ته یا هغه 5 نفرو ته خو صنف نه جوړېده، نو هغه یې واستولې نورو صنفونو ته، نورو پوهنځیو ته. چې دا واقعا یوه غټه ضربه ده. یو انسان چې په یوه پوهنځي کې درس وایي او هغه یې علاقه یې، نو یو ستونزه راپېښه شي او بیا نه شي کړی چې هغلته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي، او هغه بیا بل پوهنځي ته بدلوي، مثلا بیولوژي ته یې بدله کړي یا بل پوهنځي ته، چې هلته انجونې ډېرې. نو دغه ستونزه شته او موږ ورسره مخ یو، هیله ده چې حل شي.
تاسې یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلي کړي، خو داسې مو هم اورېدلي چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و، تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی. نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ آیا هغه پخواني میتود ته بېرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي، که نه نور څه هم امکان لري؟
بلکل هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، شاید زیاترو محصلینو ته همدا اوس صنفونه هم نوي جوړ شوي، شاید زیاتره بې سرنوشته پاتې وي. موږ خپله چې کابل پوهنتون کې یو، په لومړیو کې زموږ ستونزه ډېره غټه ستونزه دا وه چې د صنفونو کمښت سره موږ مخ شو، ځکه چې په لومړیو کې خو د هلکانو او د نجونو ورځې بېلې نه وې، یوازې د دوی ټایمونه بدل شول. نو دوی زموږ ډیپارټمنټ داسې وکړل چې نیم صنفونه نجونو ته ورکړل او نیمو حلقانو ته چې موږ واقعا په لمړی کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې سمپونه موږ تک مختو کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو سمپ کې ویلې بیا بل سمپ راغی موږ سمپ ووتو باندې بس بیا به وروسته بیرته بل سمپ ته لاړو نو دغه ستونزه به تبن اوشته تر اوسه پورې موږ خپل مسلمانان یو موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی خو زه دا وایم چې که منع دی باید د حل لارې ورته وکتل شي بیرته بدیل لارې ورته وکتل شي دا حکومت دا امکان لري حتی دا دې وکړي چې د نجونو لپاره د بیل پوهنتون جوړ کړي د نارینهو لپاره د بیل موږ لا خوشحالیږو خو دوی به بیرته باید بدیل لاره ورته پیدا کړي وګوري چې حل لاره په کې څه ده دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي موږ یوه ورځ په کور کې ښه بیکاره یو خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي پوهنتون کې چې واقعا په اخري ساعتونو کې موږ دومره خسته کیږو زموږ استادان خسته کیږي او یوه غټه ستونزه چې همدا اوس زما یاته راغله زموږ څومره کمبود و د استادانو په لومړیو کې دومره زموږ استادان کم شوي حتی د خپل زه چې کوم پوهنځی کې یم زموږ د پوهنځی فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره یې ټول تللي بهر ته چې واقعا موږ د دغې خلا سره مخ شوي یو او د حل لارې په اړه باید ووایم هیواد صاحب چې مخکې مې هم وویل باید حکومت چې کوم فرمان صادروي د عقل بدیل لاره خو ورته وګوري موږ ته د صنفونه برابر کړي استادان دې موږ ته بیرته برابر کړي زموږ استادان زیاتره تللي دي حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي نو تاسو خپله فکر وکړئ یو لیسانس راټیګیږي او بل لیسانس ته درس ورکړي نو دا واقعا غټه ستونزه ده دوی باید بیرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بیرته هیواد ته راشي او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي موږ د هره ورځ پوهنتون ته لاړ شو خو نیمه ورځ دې لاړ شو او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه هغه بیرته فعال کړي ځکه چې پوهنتون تبن ډېر لوی دی موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو موږ په هغه کې نه شو کولی چې هم خوراک وکړو هم لمونځ وکړو په پوهنتون کې وخت کم وي تفریح کم وي نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مقیده شي او ټایمونه مو بیرته یو څه کم شي ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي
ډیره مننه خوشحاله اوسی اغلی حمیده را سره د پخپرونه کې اغلی حمیده وزیری د کابل پوهنتون محصله ده اغلی وزیری محصلانو خپل وړاند خپل وړاندیزونه شریک کړل ستاسو په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د حل لارې څه ده څه باید وشي د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډیره خپل درسونه تمرکز وکړي
ډیره مننه هیواد صاحب لومړی خو تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولنیوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ اوسي ساده پوښتنې په ځواب کې باید درته وایم چې کله چې نظام ړنګ شو داسې یو حالات په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نشو کولای چې مونږ به بیرته په هانتون ته راشي او اته زه هغه ورځ به زما هیڅ کله هیره نه شي په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړا له پوهنتون څخه رخصه شوله او د دار ورسره چې آیا دوی به بیا وکړی شي چې بیرته پوهنتون ته راشي او کنه تقریبا نه میاشت وروسته چې کله موږ ته د پوهنتون د پیلدو خبر راکړل شو موږ پوهنتون ته ورغلو موږ اصلا دا فکر نه وکړی چې هلکان او نجونې به ترابېدي شي بل موږ ته به کله ویل چې ستاسو پوهنتون ویلېږي کله به راته ویل چې سمپونه بلیږي کله به ویل چې ټایمونه بلیږي خو بېلابېلې خبرې وي چې موږ د لس میاشتو په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله کله چې پوهنتون پیل شو په هغه وخت کې تابن لکه مخکې چې صدیقي جانې هم خبره وکړله تابن پندي سمپونه کمبود سره مونږ مخ وو سمپونه موږ ډېر نه درلودل حتی د یو پندي محصلین به تلل په بل پندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپله یوه ډېره غټه ضربه ده چې یو محصل ته ورکول کېږي په تېره بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یوې محصلې ته چې په دومره ستونزو کړاوونو باندې کورنۍ له لورې اجازه ورکول کېږي چې پوهنتون ته راشي د دې ترڅنګ کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هر ورځ ورتللو خو ټایم کم و راحت او ورتللو مگر په ډیر په نه لای سره مونږ راغلو ځکه چې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلي کیږي خو د دې ترڅنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري کوم مونږ ورته ځیر شو پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی ترڅنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی سعودي عربستان او د تاورت نور تاسو هلته وګورئ مسجدي ډاکر وګورئ مسجدین او مسجد هلکان او نجونې په ډیر آرام په فضا کې یو د بل ترڅنګ باندې ولاړ دي او درس وایي نو مونږ دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې ته سره کینی او درس وایي شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو مونږ په خوا هم حجاب کوو او اوس یې هم حجاب کوو مونږ د سیمفونه دا سیم چې مخکې لومړی ورځو کې چې کله په هانتون پیل شو وخت کم و مونږ راځي و که څه هم ناهیله و خو راځي و په دې ټایم باندې خو مونږ هیڅ کله داسې فکر نه و کړی چې حتی تر دې حده ورسېږي چې زمونږ یوه ورځ مکمله په پوهنتون کې تېره شي دې ټایمونو چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړي دي کوم ټایم باندې چې مونږ ورځې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان ډېرې ستونزې وارد کړي دي محصلانو ته پخوا به محصلان چې کوم و محصلې به چې کوم و هغوی دندې درلودلې دندې ته تلل نیمه ورځ به پوهنتون کې و نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل کورنۍ مسؤلیت ورته
غواړي وزیر د حل لپاره ستاسو وړاندیز څه دی غواړو له تاسې هم واورو البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي اوس نو څه کول په کار دی او څوک یې باید وکړي
دا د حل لارې دا ده چې د حل لارې دا ده د اسلامي دولت پر اړه لري د وزارت تفصیلات باید پریکړه وکړي دوی همداسې سمپونه بل غواړي نجونه هلکان بل وي مونږ هېڅ ستونزه نه لري لا هم فضا رامه ده خو د سمپونه دی جوړ کړي ټولګي دی منظم کړي هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمپونه جوړ کړي سمپونه ته ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تفصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګوري وګرځي چې په کوم پهنځي کې څومره نیمګړتیاوي ده یو محصل له کومو ستونزو سره مخ دی د هماغه محصل د ستونزو په نظر کې نیولو سره ورته سمفونه جوړ کړي چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډېر کم دي په دې حالت کې
ډېره مننه خوشاله اوسئ کور مو ودان غلې حمیده وزیري وه چې د خپل ستونزو په اړه پول دغه ستونزو په اړه راته وغږېده چې پوهنتون کې دوی ورسره مخ دي په خپرونه کې ښاغلی عبدالحمید حسان هم راسره دی حسان صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې ګڼ محصلانو د خپلو ستونزو په اړه وغږېده او د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې په اړه وغږېدل چې د دوی ټولګي بیل کړي یا مثال ورځې بیخي بیلې کړي دي دوی وایي چې ټوله ورځ په پوهنتون کې تېروي چې دا خپله د دوی لپاره سخته ده چې له سهاره تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دی په پوهنتون کې وي ستاسو په نظر د دغه پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به څه وي
ډېره مننه هیواد صاحب دا پریکړه چې دوی کړې ده له عمله هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته تر څنګ یې دا اوس یولس لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او لامل یې همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي نو دوی پر دې کې په دغو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمي پایلې څه دي د افغانستان پر راتلونکي کوم اغېز لري او څومره یې تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی دوی دا په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د مهاجرت کمپونه نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي ذاتي کاغه وغه کې کته وی کېږي دوه ساعته نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي ښوونکي نشته او ځای نه دی معلوم داس د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای به ورته نه دی معلوم دا یو داس بهیر دی چې اصلا مور باندې د تعلیمي بهیر نوم نسو خولای د تعلیم لپاره یو هیواد کلوړو زکو وزارت وی که پوهنې وزارت وی هغه د راتلونکي لپاره خپل تعلیمي داس اهداف لري چې لمخې د هیواد راتلونکي اقتصاد او هغه رهیږي نو نو هغه هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود. ټول موجود دی دې طرح کمه کړې ده. متاسفانه هر وزارت هم دغسې دی. خو دغه زموږ مهم دوه کلیدي وزارتونه تعلیم دي برخې دا هم داسې ټول موجود دی دې طرح کم را وړوکې کړې ده چې څنګه ښځې دی فیصله کنټرول کړي او له دې ځایه ده چې د دې پر ځای چې ښځینه او نارینه د یو ټولنې لپاره داسې وروزل شي چې یو بل ته احترام ورلري، یو بل سره ګډ کار وکړلی سي، یو بل ته د انسان په نظر وګوري، د هغه پر ځای د یو د بل دښمنان کړي دي، کرکه یې د یو بل په زړونو کې پیدا کړې ده. له بده مرغه اوس داسې وخت به راسي چې آخر به د نجونې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پانتونونه را کړي، اصلا موږ ګډ پانتونونه غواړو له زده کوونکو سره، له محصلینو سره، نارینه محصلینو سره. دا یې پیل دی، دا خو به بیل کړي وروسته څه کوي؟ کارځای هم ورته بیل، یو وزارت ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي، یوه شفخانه ښځو ته جوړوي، یوه نارینه ته جوړوي، دا به څه ډول کوي؟ له بده مرغه دوی تر اوسه دغه له دین څخه دوی داسې موضوع جوړه کړې لکه یوه کوټه چې وي او قلف او کلی له دوی سره وي او دوی په ورکې ناست او هیڅوک یې له منځ څخه خبر نه وي. دوی د اختلاط موضوع خورا ډېره مغلقه کړې ده، اختلاط او خلوت. او په دین کې سید چې راځي چې خلوت نه دی سید نارینه او ښځینه لپاره، خو خلوت دا دی چې نر او ښځه په یو داسې ځای کې چې هلته بل هیڅوک نه وي هلته یو ځای سي. او دا ساده عقلي موضوع هم ده چې په دغسې یو ځای کې خامخا ضرر او هغه پیښیږي او انسان نه غواړي وکړي. پاتې سو اختلاط. اختلاط په ټولنیز محیط کې هر ځای سته او دا د بشري ټولنې اړتیا ده چې دا اختلاط وي. موږ مثلا موټرونه لنډ مثال د اختلاط دی، خو هلته خپل قوانین دي. ځینې قوانین په هغه ځایونو کې چې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانین داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورڅخه پوه دي، نو هغه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. پوهنتون مثلا په نورو هیوادونو کې د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی. په هغه په غرب چې دی ورته په ډېر منفي او بد نظر ګوري تیم او دلته پوهنتونونه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. خو دوی بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړې دي او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دوی ول دا ذهنیت اخیستی. هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې وله، یو ملګري را تلکلي و مال چې دا دولت پر څه لګیا دی. وایي دا دولت پر هغه څلوېښت کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې ښځه ده. متاسفانه دی دا ټوله کیسه همدغسې کړې ده او لامل یې دوه شیونه کېدای سي. یو هغه تعلیمي نظام چې دوی په کې روزل شوي دي، په هغه کې دوی هغه ډول تعبیر دوی ته تدریس شوی یا ورته پیشکاري شوی دی چې په هغه کې ښځې ته د فتنې په نظر کتل شوي. او دویم لامل یې ارواپوهنیز دی، پهله یو داسې محیط څخه چې څوک راځي چې هلته یې ښځې د فتنې په نظر کتلي وي، کله ورسره مخامخ شوی نه وي، کله یې د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوي نه وي ګڼلی، هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري مخالف جنس. او دوی اوس غواړي محصلین هم په دغسې روحیه وروزي. د ګډ تعلیم هیواد صاحب زما خبرې ډېر نه، د ګډ تعلیم فلسفه او اړتیا یې له خورا پخوا څخه موجوده شوې ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري. زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي تعلیمي محیطونه د ښځینه لپاره. هیڅ ستونزه نشته، نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هیڅ کومه ستونزه موجوده ده. خو له بده مرغه له دغه وجې څخه دوی اصلا دا یې هېره ده چې د تعلیمي نظام موخې څه دي، ستراتیژیک اهداف یې څه دي او ویژن یې باید څه وي. پر ځای یې بس ټول دوی فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي. او تر دې کچې چې اوس دوی په اتلسم دغه د مې ښځې محصلین یې له پوهنتون څخه راوګرځولې، ویل ستاسې رنګه ټیکري په سر دی، د خدای لپاره د شرم ځای دی. یو نظام چې دومره وړوکی سي دغه هیواد آینده به څه کوي؟
حسن صاحب تاسو د ستونزو ته اشاره وکړه مخکې هم یادونه وشوه، نو اوس د حل لار څه ده؟ یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي، دوی وایي چې موږ ټوله ورځ مثال پوهنتون کې تیروو، درسي ساعتونه ډیر شوي دي، ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي، ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي، چیرته رسمي دنده لري، هغوی نه شي کولی خپل کارونو ته دوام ورکړي، مجبور دي یا کار پرېږدي یا پوهنتون پرېږدي. نو دغه ټولې ستونزې سبب شوي دي، دوی هم شکایت لري. نو د حل لاره چیرې ده؟ څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ کله چې امکانات نه وي فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي، څه ډول چې مخکې محصلان ښځینه او نارینه په یوه صنف کې وو؟ که نه بله د حل لاره هم شته.
هیواد صاحب څه وخت وړاندې ما پر پر فیسبوک لیکلی وو چې کاشکې د د امارت د تعلیم د برخې مسؤلین لږ څه د تعلیم د برخې له متخصصینو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي. اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر ښوونځی نه دی لوستی، دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څه خبر وي؟ نو ستونزه دا ده چې دی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دی اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او ویژن څخه خبر نه دي، بس پریکړه کوي. نو ښه لارې دا ده چې دی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته، د هیواد دننه متخصصینو ته. هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي، لږ څه خبر ورسره وکړي. افغانستان باید خامخا بیرته پخواني سیستم ته ولاړ شي. په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې، ښځینه استادانې کمې وې، او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر اصلا دا ویش امکان نه لري. داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي، هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي؟ نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بیل کړو، دا اصلا د حل لارې نه دی. دا د نورو ستونزو پیل دی. لکه مخکې چې ما وویل، ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري، ګډ ژوند به کوي. که هغه کاري محیط دی، که هغه مثلا شفخانې ته ځي، که هغه نور هر ځایونو ته ځي، دی ګډ ژوند باید وکوي. پر دې پوه سي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي، یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي. او دا بیا دې ته زمینه مساعدوي چې پر ښځو باندې جبر او تیری او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي، د هغو ژې په کمولو کې دا ډېر زیات اغېز لري. په دې اړه څېړنې موجود دي. خدای لپاره دا کسان له هېڅ نه دي خبر. حل لاره دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي، او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي په عاجل ډول له دې شي څخه پر شا سي. او ښه دا ده چې د همدې موخې لپاره لږ څه وغږېږي له هغو کسانو څخه سره چې په دې برخه کې کار کړی دی، د هېواد دننه متخصصین دي، لږ څه ډایلاګ ورسره وکړي، خبره دي، مباحثې ده. اوس زور خو هم له دوی سره ده، ټوپک هر څه له دوی سره دي. یو څه دي له هغه کسانو سره چې ټوپک هم نشته ورسره، د استدلال وکړي، کی دي نه پر دې موضوع دي بحث وکړي. داسې دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل ووایي چې هغه ده نجونې د رنګه ټکریان نه پر سر کوي. د خدای لپاره بیخي د خندا وړ موضوعات دي څه چې دوی پیل کړي دي. نو حالار هېواد صاحب دغه ده چې دی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري، لږ څه له خلکو سره وغږېږي، لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پرېکړو آینده څه کېږي، او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسي، او بیرته تعلیمي محیط هغسې جوړ کړي لکه مخکې کې چې وو. او زه دا خبر تکراروم، د پوهنتون محیط د ښځینهو لپاره تر ټولو خوندي محیط دی، هم په هماغه وخت کې هم د دوی د روزنې لپاره چې دوی د نارینهو پر وړاندې جرأت پیدا کوي، د خپل ځان پر حقوقو پوهېږي، د خپل ځان د حق په ملاتړ غږ اوچتولی سي، پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کېږي. پر دې شي د دوی سر نه دی خلاص، پر دې شي د لږ سر خلاص کړي. او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده، دوی ورته د ستونزې په نظر کتل دي. نو د دوی حل لارې به خامخا حل لارې نه، بلکې ستونزې وي.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي. پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډېر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کېږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي. نو دغه فشارونه که کم سي، دا به د محصلانو په ګټه وي.
و محصل د محصلینو ټولي زروحي اوس د نږدې وشل سوي ده او دا خبره کول زما لپاره زیدان لپاره سینه نه نه ایسوم چې وایم ځکه محصلین باید وهڅي او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې نږدې پیژنم او یا له ټولنیزو رسنیو کور سره اړیکې کوم وای هڅوم خو حقیقت هم دغه د روحي وشل سوي ده پر دې باندې پر ځان باور یې له منځه ور وړل سوی دی دوی ته دا فکر وکړل سوی دی چې تاسو په خپل ښه او بد نه پوهېږئ
څنګه بېرته اوس انګېزه ورکړل سي په دغو شرایطو کې حسن صاحب څنګه بېرته روحیه ورکړل سي چې حد اقل دوی له درسونو سره یې فاصله دومره ډېره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې له یاده وتی وي دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان عملي کړي نه دا چې درس ته پام وکړي
بالکل بالکل هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولی چې له دې ټولو ستونزو سره سره تاسې ځان د پوهنتون په همدغه محیط چې اوس تاسو جوړ سوی دی مه یې تعریفوئ ځکه تاسې اوس له ښه مرغه تعلیمي موادو ته لاسرسی لرئ که مو انګلیسي نه وي زده کړئ که مو زده کړئ او کمزوري قوي کړئ سرچینې خورا زیات دي د نړۍ غوره غوره پوهنتونونو څخه فری کورسونه تاسو اخیستلی سي خپل مهارتونو باندې کار وکړئ دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي دا لنډمهالې ستونزې دي پر دې به د دولت بلاخره سر خلاصېږي که یې سر نه سي خلاص خپله سرټنبګي به دوی خرابوي نو د محصلینو ته نه ښایي چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو ځان دغومره رامحدود کړي لکه متاسفانه محیط دوی ته یې رامحدود کړی دی نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي او په خپلو برخو کې پوهوي چې په نورو هیوادونو او په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي له دې څخه خبر وي او ډېر اسانه ده چې له دې څخه خبر سي د خپلې برخې متخصصین چې څوک دي هغوی راپیدا کړي وي شناخت ورسره ولري که هغه په هیواد کې دننه دي که بهر دي او له هغوی سره دغه خبرې پیل کړي چې زه څه وکړم څه شی زده کړم له کوم ځای څخه یې راپیدا کړم په څه ډول یې زده کړم که ستونزه وي له هغوی سره شریکه کړي په دې ډول به دوی دا د خپل زده کړیز بهیر چې دی دا دې ته ادامه ورکړي او له وخت څخه به ګټه واخلي کنه په دغه ډول چې دوی کینی او ځان دا بانه کړي چې ښه ما
کور ودان حسن صاحب خوشاله اوسئ تاسې وروستۍ خبرې به زه پوره کړم چې که کینی نو په راتلونکي کې به یوه ښه نتیجه نه لري خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي د خپرونې د پای شېبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسان ښاغلي زبیر افغان ښاغلي لیمی امیری عایشې حیدري زمزمې غزل سین الله سیال حمیدې وزیري صدیقې احمدزی څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
حقیقت کے اصل راز صداقت دے I'm not the one who's running away.
سرا سیالی تعلیم کی کامیابی تھا